درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دی. د ازادي راډیو د خبرونې تموز عصمت څاروان هرکلی کوم. د خبرونې د شفیق عیار په تخنیکی همکاري په خبرونو پیلوم. د راپورونو له مخې د افغانستان لپاره د جاپان سفیر وایي چې هیواد یې په پام کې لري چې د افغانستان په نهو ولایتونو کې 115 لومړني ښوونځي جوړ کړي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د باختر خبري اژانس د راپور له مخې د جاپان سفیر تاکایوشی کورومایا د غشمنه په کابل کې د طالبانو د ریاست الوزرا له سیاسي مرستیال مولوی عبدالکبیر سره په کتنه کې کړی ده. د راپور له مخې د جاپان سفیر د دې ترڅنګ ویلي چې جاپان د نشه یي توکو په وړاندې د اسلامي امارت جدي او اغیزناکه مبارزه ده وستایله. له افغانستان سره د جاپان د مرستو د دوام ډاډ ورکړ. هغه هم دا راز ویلي چې هیواد به د جی اووه هیوادونو او اسلامي امارت ترمنځ د اړیکو د رامنځته کېدو لپاره هڅه وکوي. د بشري حقونو د څار سازمان هیومن رایټس واچ د جرمني په وروستي اقدام چې افغانستان ته په ډله ییزه توګه یو شمېر افغان کډوال بیرته استولي اندېښنه ښودلې ده. هیومن رایټس واچ پرون پنجشنبه په یو بیان کې د جرمني پر دې اقدام انتقاد کړی او ویلي دي چې د هیواد په دې کار سره په افغانستان کې پر روان بحران او د بشري حقونو په ناوړه وضعیت سترګې پټې کړې دي. د دې موضوع تفصیل وروسته په راپورونو کې وړاندې کیږي. د افغانستان د فوتسال ملي لوبډله نن د لویو وچو جام په لوبو کې د کوربه تایلند په وړاندې خپله وروستۍ مسابقه کوي. د فوتبال فدراسیون په وینا دغه لوبه د کابل په وخت د غرمې نه وروسته 2 بجې پیلېږي. که افغانستان دغه سیالي وګټي نو د لویو وچو جام به هم وګټي. د دغو سیالیو په ترڅ کې افغانستان ګواتیمالا او نیوزیلند ته ماته ورکړې وه، خو له کویت یې بایللې وه. د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې افغان توپ وهونکی نوید زاتران به په ملا کې د یوه ټپ له کبله راتلونکې اونۍ د نیوزیلند په وړاندې ټیسټ لوبه کې ونه لوبیږي. کرکټ بورډ نن جمعه پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر په یو بیان کې لیکلي چې دغه 19 لوبغاړي ته چې په خپلو وروستیو 2 لوبو کې 9 اخیستي ویل شوي و چې د جنوبي افریقا په وړاندې د روانې میاشتې د یو ورځنیو لوبو تر لړۍ مخکې دي د روغېدو په هدف له 3 څخه تر 4 اونیو پورې استراحت وکوي. بل لوبغاړی آل راونډر راشد خان هم د ملا د ټپ له امله له لوبې وتلی دی. د افغانستان د والیبال فدراسیون وایي چې د کامیر د والیبال کلب د آسیایي هیوادونو د کلبونو په سیالۍ کې ګډون کوي. د والیبال فدراسیون نن جمعه په یو بیان کې ویلي دي چې یاد کلب نن ایران ته روان شو او د آسیا په کچه د غوره کلبونو په سیالیو کې ګډون کوي. د کامیر کلب په لوبډله کې 4 لوبغاړي، 2 روزونکي او یو مدیر شامل دي. ملګرو ملتو خبرداری ورکړ چې په غزي ترنګ کې بشري وضعیت د ناورین له حده تیر شوی دی. د ملګرو ملتو ویندوی سټیفن دوجاریک وویل د غزې د مرکزی او جنوبي برخو له 1 میلیون زیات اوسیدونکو په تیره اګست میاشت کې له د بشرپالنې له مؤسسو د مرستو خواړه نه دي ترلاسه کړي. د زیاته کړه له هغو ننګونو سره سره چې ورسره مخامخ دي، ملګري ملتونه او نور بشري سازمانونه به د فلسطینیانو لپاره د ژوند ژغورنې د مرستو د چمتو کولو لپاره له ټولو ممکنو لارو هڅو ته دوام ورکړي. او نن د روسیې د مسکو او سن پیټرزبورګ په ګډون په 3 سیمو او شارونو کې د والیانو او د سیمه ایزو پارلمانونو د غړیو د ټاکلو لپاره انتخابات کیږي. خو د انتخاباتو د چارواکو لخوا د اپوزیسیون ډیر کاندیدان له سیالیو منع شوي دي. د 21 سیمو لپاره والیان ټاکل کیږي او د روسیې لخوا په ناقانونه توګه د لاندې کړي کریمیا ټاپو وزمې په ګډون د 4 سیمو د پارلمانونو لپاره غړي غوره کیږي. د ګولوس پنوم د رای ورکونکو د حقونو یوې مدافع ټولنې دغه ټاکنې جالی بللی او ویلی دی چې هغه رښتینی سیالۍ نه دی. زمو شاخله ازادي رادیو اوري. د روانې خبرونه په دوام کې. جرمنی د طالبانو د پریکړه چې د مونشن کنسولګری او برلین سفارت ورته د اعتبار وړ نه دی منلې. ځینې افغانان د پریکړه د طالبانو غوښتنې ته غاړه ډول بولي. خنور وایي
افغانستان پاسپورت پاساس منی د منګ مشکل حل کیږي په دې چې د منګ پاسپورت ایکسپایر دی منګ ته ویزا راکړي.
د بشری حقوقو د څار سازمان له جرمني څخه د افغانانو پر استلو انتقاد وکړ. د روغتیا نړیوال سازمان وای په سیمه کې د کولرا تر ټولو ډیر پیشي په افغانستان کې دي.
د مونږ په ساحه کې چې د کلینیک نشته دي. زه خپل شپږ ماشومان لرم په جمعه کې خو ما یو ماشوم په سال کېږي.
طالبانو په خوست کې شاعرانو ته ویلي چې انتقادي شعر ونه وای. په کونړ کې ځینې خلک پر بانکونو د بیروبار د کمیدو لپاره وای.
چې ته د ای ټی ایم ماشینونه ورته اضافه کړل شي او یا هم د هغوی د مامورینو او کارمندانو په تشکیل کې وسعت راوستل شي.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاله هم اوریدئ شئ. زموږ د وی پانی پته په یاد لري ازادي رادیو.com. جرمنی رسنیو راپور ورکړی چې د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو هغه پریکړه منلې چې لمخې په برلین او بون کې د افغانستان د سفارت او قونسلګری چاري به اعتبار وګڼل شي. د جرمنی دوچې ویلې رسنۍ پرون پنځشنبه د یو راپور لمخې ویلې چې د جرمنی د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو هغه پریکړه چې په جرمنی کې د ټول قونسلي خدمات د مونشن په قونسلګری پوري محدود شي منلې ده. په جرمنی کې مشت یو شمیر افغانان بیا په دې اړه ویشلې نظرونه لري. جزئیات په دې راپور کې واوري.
د روان میلادي کال د جولای د میاشتې په وروستیو کې د طالبانو د حکومت له هغه اعلان وروسته چې له دې وروسته به یو شمېر اروپایي هیوادونو کاناډا او استرالیا کې د افغانستان د سفارتونو لخوا صادر شوي سندونه نه مني، دا لومړی ځل دی چې جرمني په دې برخه کې د طالبانو غوښتنې ته غاړه ږدي. جرمني دوچ ویلې رسنۍ پرون پنځشنبه د سپتمبر 15 د یو راپور له مخې ویلي چې د جرمني د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو هغه پریکړه منلې چې له مخې په برلین او بون کې د افغانستان د سفارت او قونسل ګری خدمات به اعتبار وګڼل شي. یادې رسنې دا کړي چې د هغه رسمي سند یو کاپی تر لاسه کړي چې لمخې د جرمني د بهرنیو چارو وزارت منلې چې ټول قونسلي خدمات د مونیخ په قونسلګری پورې محدود شي، چې د محل یاد قونسلي د طالبانو له حکومت سره په همغږي چاري مختوړي. خودوچ ویلې دغه شاند یاد مکتوب په حواله ویلي د جرمني د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو هغه غوښتنه نه ده منلې چې د مونیخ قونسلګری دی په ټولي اروپا کې افغانانو ته قونسلي خدمات وړاندې کړي، ځکه په خبره د طالبانو د غوښتنه د ډیپلوماټیکو اړیکو اړوند د ویانا د 1968 کنوانسیون سره په ټکر کې ده. د دغه آلمانی رسنۍ د معلوماتو پر بنسټ د جرمني حکومت د یادې موضوع په اړه په افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره تخنیکی او فنی خبرې اترې هم لري. د روان سګ میلادي کال د جولای د میاشتې په وروستیو کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د یوې اعلامې په خبرولو سره اعلان وکړ چې نور له دې وروسته یو شمېر اروپایي هیوادونو کاناډا او استرالیا کې د افغانستان د سفارتونو لخوا صادر شوي سندونه نه مني. په اعلامې کې راغلی وو یوازې په هالند، اسپانیا، بلغاریا او چک جمهوریت کې د افغانستان د سفارتونو او د غشان د جرمني د منشن قونسلګری خدمتونه وړاندې کول دوی ته د اعتماد وړ دي. په جرمنی کې میشت یو شمېر افغانان بیا د یادې موضوع په اړه ویشلې نظرونه لري. د جرمنی په برلین ښار کې میشت افغان کډوال عبدالبشیر تاوس وایي د طالبانو له اعلان وروسته دوی له ستونزو سره مخ وو، خو له سیاسي مسایلو ورهاخوا د جرمنی حکومت دغه پریکړه چې د مونشن قونسلي چارې دوی ته د منلو دي تر یو بریده بعد دوی ستونزې راکمې کړې. هغه په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
دا خو د افغانان لپاره ډېره غټه خبر ده. په دې سیده د مونږ سفارت مونږ ویت دلته هر څه کېږي د هغه د افغانستان په پاسپورټ په اساس باندې هلته د مونږ مشکل حل کېږي. په دې چې د مونږ پاسپورټ ایکسپایر دی مونږ ته ویزا راکوي. هره ویزا باید درې کاله بعد تمدید شي. بعضې خلک دایمي ویزا لري، نو بعضې خلک درې کاله یو کاله بعد هغه پاسپورټ په اساس باندې دوی ته ویزا ورکول کېږي. د دولتو کار سره کوم برخورد طالبان سره کوي ولې دا ډېر غټ خبر دی.
په جرمنی کې یو بل افغان کډوال نصیر احمد بیا په جرمنی کې د افغانستان د سفارت او بن قونسلګری د چارو د بې اعتبار غړل کېدو پریکړه ناهیلی کړای دی. هغه په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
مله شک په بونو برلین کې د افغانستان سفارت د چارو بې اعتباره کېدل یو ناهیلي کوونکې موضوع ده او ځینې جنجالونه له ځان سره لري د هغه افغانان لپاره چې په جرمني کې او یا د جرمني په مختلفو ښارونو کې ژوند کوي. یو خدا ستونزه ده چې افغانان به د ډېر لرې ښارونو څخه ځي د مونیخ ښار ته او هلته به د خپلو چارو د مختبول لپاره مراجعه کوي. دا له ځان سره د پیسو او د وخت د ضایع کېدو ستونزه لري او په ډېر شمېر افغانان به دغه مسلې سره مخامخ شي. دوهمه ستونزه د خدمتونو د محدودیت ده او دا به د دې باعث وګرځي چې افغان مراجعین به د اوږده مهال لپاره هلته انتظار کوي او چارې به په ډېر کرار او ورو ډول مخته ځي.
د یادولو ده چې جرمني د تیرې اګست میاشتې په 13 نیټه 23 افغان کډوال چې د جرمني چارواکو په خبره په بیلابیلو جرمونو کې ښکېل وو افغانستان ته ډیپورټ کړل. که څه هم تر اوسه په دې تړاو له رسنیو سره هیڅ ډول معلومات نه دي شریک شوي چې دغه کسان د کومې هوکړې له مخې کابل ته استول شوي، خو د کډوالو چارو ځینو څارونکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې ښایي د پردې تر شا د جرمني او طالبانو د حکومت ترمنځ په دې تړاو ځینې هوکړې شوي وي.
دا بل موضوع مهم له جرمني سره ارتباط لري. له جرمني څخه د یو شمېر افغان کډوالو د ایستلو په خبرګون کې د بشري حقوقو د څار سازمان ویلي چې د جرمني حکومت په دې کار سره په افغانستان کې د بشري حقوقو کړکیچن وضعیت له پامه غورځولی دی. دغه سازمان د پنځشنبه په ورځ ناوخته پر خپل ویبپاڼه لیکلي افغان کډوال هغه هیواد ته لیږل کیږي چې واکمنان خلک په عام محضر کې په درو وهي او شزه له عمومي ژوند لري کړی دي. په ورته وخت کې په جرمني کې یو شمېر افغان کډوال د جرمنی د حکومت د دغه اقدام په اړه اندیشمن دي. تفصیل د عابد سپوږمۍ پر راپور کې
ورسته له هغه چې د جرمنی حکومت 13 افغان کډوال افغانستان ته ستانه کړل او د دغه لړۍ پر دوام یې ټینګار وکړ، د بشري حقوقو د څار سازمان وایي جرمنی په افغانستان کې د بشري حقوقو کړکیچ او ناورین له پامه غورځوي. دغه سازمان د پنځشنبه په ورځ ناوخته په خپل ویبپاڼه د ویلامي په خبرولو سره لیکلي چې د ملګرو ملتونو او نورو سازمانونو د مستندو راپورونو پر بنسټ په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت کړکیچن دی. د ملګرو ملتونو د څار سازمان زیاته کړې چې په افغانستان کې هیڅوک خوندي نه دي او افغان کډوال داسې یو هیواد ته ستنېږي چې واکمنان یې په عام محضر کې خلک په درو وهي او ښځې یې له عمومي ژوند لرې کړي دي. یاد سازمان وایي افغانستان کې وضعیت دومره کړکیچن دی چې ملګرو ملتونو اعلان کړی هیڅوک افغانستان ته باید ونه لیږل شي. په جرمني کې یو شمېر افغان کډوال چې د پناه غوښتنې غوښتنلیکونه یې تر اوسه د جرمني حکومت لخوا نه دي منل شوي، هم ازادي راډیو ته د اندېښنې په څرګندولو سره وویل د کډوالو پر وړاندې د جرمني حکومت سخت اقدامات به دوی له ستونزو سره مخ کړي. یوې افغان کډوالې چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې د جرمني سخت دریځ سیاست نه یوازې د کډوالو د ایستل کېدو لامل کیږي، بلکې جرمني کې د افغانانو خوندیتوب هم زیانمنوي.
و تغییر جهت نگرش ها در برابر تمام
د افغانانو پر وړاندې چې جرمني کې ژوند کوي د لیدلوري تغییر، کله چې د دوی پر وړاندې لیدلوري بدلیږي د دوی خوندیتوب، ټولنیز ژوند، کار او تحصیل هم زیانمنوي. ممکن دوی ته خدمات او فرصتونه ورنه کړل شي او له نظره وغورځول شي.
حقشان هسته براشون داده نشه، ممکن خیلی نادیده گرفته شوند.
په جرمني کې میشته یوې بلې افغانې کډوالې نسرین حمیدی ازادي راډیو ته وویل
په جرمني کې د افغان کډوالو بیرته ستنول دا یو پیچلې او حساسه موضوع ده، په ځانګړې توګه د هغو کسانو لپاره چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي او همدارنګه د جدي خطرونو سره مخ دي. د یوې نجلۍ په توګه دا چې اوس مهال زموږ وضعیت ډیر خاص دی، ځکه چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو وضعیت په تیرو کلونو کې خورا زیات زیانمن شوی دی.
د بشري حقوقو د څار سازمان د جرمني د صدر اعظم اولاف شولز خبرو ته په اشاره ویلي چې د جرمني حکومت ته باید اوس روښانه شوي وي چې د لنډمهاله سیاسي ګټو لپاره د بشري حقوقو ارزښتونه له پامه غورځول یو بریالۍ او د دفاع وړ تګلاره نه ده. یاد سازمان ټینګار کوي چې هیڅوک باید داسې ځای او هیواد ته وانستول شي چې هلته د بشري حقونو د جدي سرغړونې ګواښ موجود وي، ان که مجرم وي. د افغان او سوري کډوالو لخوا په بریدونو کې د ملکیانو له وژل کېدو وروسته د جرمني حکومت ویلي د افغانانو په ګډون د جرمي مخینې درلودونکي کډوال له خپل هیواده باسي. وروسته له هغه چې طالبانو بیا ځلی افغانستان کې واک تر لاسه کړ، زرګونه افغانان چې فعالان، ژورنالیستان او د پوهنتونونو استادان پکې شامل وو، جرمني او نورو هیوادونو ته کډوال شول. اوس دا اندېښنې موجودې دي چې له جرمني څخه د افغان کډوالو ستنول به د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې د دغو افغانانو ژوند له ګواښ سره مخ کړي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته.
په خوست ولایت کې یو شمېر شاعران وایي چې د طالبانو د حکومت ځایي چارواکو په دغه ولایت کې په مشاعرو کې د انتقادي شعرونو ویل منع کړي دي. دوی ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو حکومت د اطلاعات او کلتور ریاست مسؤلانو دا پریکړه له یوې مشاعرې وروسته کړې چې پکې یو شمېر انتقادي شعرونه ویل شوي وو، خو د طالبانو حکومت تر اوسه پورې په دې اړه رسمن څه نه دي ویلي. نور جزئیات د سنا کاکړ په راپور کې.
د طالبانو حکومت له خوا د بیان ازادۍ د محدودولو یو بل هڅه په خوست ولایت کې یو شمېر شاعران وایي چې په یاد ولایت کې د طالبانو حکومت د اطلاعات او کلتور ریاست مسؤلینو په مشاعرو کې د انتقادي شعرونو لیکل منع کړي دي. دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دا پریکړه وروسته له هغې وشوه چې د خوست ولایت په ورزی سیمه کې د ټنګ غر په محلنۍ مشاعره کې د یو شمېر شاعرانو له خوا انتقادي شعرونه وویل شول.
تیار رزی د مشالونو ارمان وکړ په خدای، مولا د بندو مکتبونو ارمان وکړ په خدای.
د تنغره په مشاعره کې د نجونو د خوانځیو په حق له انتقادي شعر دی. دا مشاعره د تیرې جمعې په ورځ د وګي په نهمه نیټه شوې و. د دې مشاعره یو ګډونوال شاعر چې نه غوړي د موضوع د حساسیت له امله نوم پر راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل.
د تنغره په مشاعره کې د نجونو خوانځي تشیرونه ویل شو، یا ورسره د ګلمن پښتون لپاره غوچت شو. د ټول مشاعره ترتیبون کې مور غوښتل شو او ترڅنګ ورسره نو پریکړه دا شو پرتونکو کې چارجو په مشاعره کې شعر وایي. لمړی باید د حکومت له مسولینو سره خبر شي، غوښتل تشیر ورکي، غوی به ورته امضا کوي. دغه ورسره په مشاعره کې ویل کې چې دا د سانسور اوج دی.
هغه د هم مای چې د طالبان حکومت د اطلاعات او کلتور وزارت د ولایت شاعرانو ته ویلي د دوی د حکومت خلاف د انتقادي شعرونو لیکونکي او په مشاعر او ادبي ناستو کې ویونکي به مجازات شي.
دا هغه شاعر دنی وشا په جوا چې د شعر و در دنی فلوري په مال.
دا په خوست ولایت کې یو بل شاعر دی چې د طالبان حکومت د اطلاعات او کلتور وزارت وروستي پریکړې ته په انتقاد سره د خوشحال خان خټک شعر ته اشاره کوي. دا هم چې نغوړي نومې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل.
شعر خدا بل دا شعر په واقع کې نوی کنه، ځکه چې ډیر شاعران داسې شعرونه لیکي چې هغه د دوی په واقع کې نوی، خو هغه د زړه چیغوي. شعر چې د ټولنې سترګې یا د ټولنې عکاس بلل کیږي، خو چې څه ویني ما هغه به وایي. داسې خو نه کیږي چې مثلا مخکې هغې ورته پرتوي دای ګل انځور کړي. باید شاعرانو ته بشپړ ازادي ورکړي.
د طالبان حکومت تر دې د ما په دې اړه په رسمي ډول څه نه دی ویلي، او په خوست ولایت کې د دوی د حکومت د اطلاعات او کلتور ریاست مسؤلینو هم د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. په افغانستان کې د طالبان حکومت له بیا واکمنېدو وروسته په تیرو څه باندې دریو کلونو کې په وار وار په کور دننه او بهر د بیان د ازادۍ پر نقص تورن شوی دی، خو ویاندویانو یې بیا تلې دا کړي چې د بیان ازادۍ ته د شریعت په چوکاټ کې ژمن دي. په تیرو دریو کلونو کې د یو شمېر داسې کسانو د نیولو، شکنجې او ربړونې راپورونه هم خپاره شوي دي چې دا شوی د طالبانو پر حکومت یې نیوکې کړي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
ملګری ملتونه خبرداری ورکوي چې د غزې ترانګې په ځینو برخو کې بشري وضعیت له ناورین څخه هم بدتره شوی دی. د ملګرو ملتو ویندوی ویلي چې د غزې په مرکزي او جنوبي سیمو کې تیره میاشت په سوونو زره اوسیدونکو د مرستې خواړه نه دي ترلاسه کړي. نور جزئیات نوریاس نوری وړاندې کوي.
ملګر ملتونو پرون پنځشنبه خبرداري ورکړ چې په غزې ترنګ کې بشري وضعیت د ناورین له حد هم بدتر شوی دی. د ملګر ملتونو ویان سټیفن دوجارک په نیویارک خبر اعلان ته وویل چې د غزې د مرکزی او جنوبي برخو له 1 میلیون زیاتو اوسیدونکو په 13 اگست میاشت کې د بشر پالنې له مسو د مرستو خواړه نه دي ترلاسه کړي، خو هغه زیاته کړه چې له هغو ننګونو سره سره چې دوی ورسره مخامخ دي، ملګر ملتونو او نور بشري سازمانونه به د فلسطینیانو لپاره د ژوند ژغورنې د مرستو د چمتو کولو لپاره له هرو ممکنه لارو خپل هڅو ته دوام ورکړي. د جرمنی خبری آژانس راپور لمخه د اگست میاشتې له 19 متر پای پورې په غزه کې په 130 پخلنځیو کې 450 زره وخت ډوډۍ پخښ شوی او سیدونکو ته ورکل شوی ده. دوجاره کې اور بیا ټینګار وکړ چې په غزه کې بشري وضعیت له ناورین څخه هم بدتر شوی او دوی ټول هغه لازم امکانات نه لري چې د خلکو اړتیاو ته پرختنی ډول ځواب ووایي. د راپور له مخې د اسرایلي ځواکونو د هغو اقداماتو له امله چې څو ځلې له سیمو خلکو ته د وتلو امرونه صادر کړي او یا پخلنځي اړ شوي چې کارونه ودروي یا یې بل ځای ته ولېږدوي. په غزه کې د دویمې پرلپسې میاشتې لپاره به د اړتیاو د پوره کولو لپاره کافي خواړه نه وي، په دې معنی چې د غزې په مرکزي او جنوبي سیمو کې به کورنۍ یوازې یو وخت خوراکي مواد ترلاسه کوي. د ملګرو ملتونو ویاند ښاغلي دوجارک زیاته کړه چې د غزې په 11 میاشتنۍ جګړه کې نړیوالې رسنۍ له غزې څخه منه شوي چې په سیمه کې پر بشري وضعیت د جګړې د اغیزو په اړه راپورونه ورکړي. نوموړي د ملګرو ملتونو د بیړنیو مرستو د همغږۍ ادارې او چا د هغو راپورونو یادونه وکړه چې ویلي دي په لویدیځه غاړه کې اسرایلي ځواکونو د خونړۍ جګړې په څیر د تاکتیکونو کارولو ته دوام ورکړی او زیاته کړه چې په سیمه کې روغتیایي تاسیسات له یوې اونۍ راهیسې محاصره شوي او د امبولانسونو او طبي کارکوونکو پر فعالیت هم سخت بندیزونه لګول شوي دي. او چا همدارنګ خبرداری ورکړی چې دغه اقدامات هم د خلکو بشري اړتیاوې او همدارنګ ناامنۍ زیاتوي او ورسره دا اندېښنې هم زیاتېږي چې ښایي د ځواک له زیات کارولو کار واخیستل شي. اسرائیل په روانه جګړه کې چې د تیر کال د اکتوبر په 1 د هیواد پر جنوب د سخت دریځ حماس ډلې له پراخ برید وروسته پیل شوی د غزې ترانګه کلا بند کړی او پر لوی برخي بریدونه کړی دي. هغه مهال د حماس په دغه بیساري برید کې شاوخوا 1200 کسان وژل شول او 2500 نور د ډلې یرغمل کړی وو. په غزه کې د حماس تر کنټرول لاندې د روغتیایي چارواکو په وینا د جګړې له پیل راهیسې په سیمه کې 40,000 زیات فلسطینیان وژل شوي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO ویلي د منځري ختیځ او آسیا په کچه د کولرا تر ټولو زیاتې پیښې په افغانستان کې دي. دغه سازمان په خپل کالنی راپور کې څرګنده کړي چې د سیمې په ساویا د کولرا و اتیا سلنه پیښې او له عملی نه اویا سلنه مړینې په افغانستان کې ثبت شوې دي، خو یو شمېر افغان کورنۍ وایي چې روغتیایي کلینیکونو ته لاسرسی نه لري او په شخصي کلینیکونو کې د کولرا د ناروغانو درملنه ورته ستونزمنه ده. عابد سپوږمۍ پرې راپور لري.
د روغتیا نړیوال سازمان په ټوله نړۍ او په ځانګړي ډول په افغانستان کې د کولرا ناروغۍ او له امله یې د مړینې پر زیاتوالي اندېښنه ښودلې. دغه سازمان د چهارشنبې په ورځ په دې اړه افغانستان په منځني ختیځ او آسیا کې د هغه هیواد په توګه معرفي کړ چې د کولرا تر ټولو ډېرې پیښې پکې ثبت شوې دي. د روغتیا نړیوال سازمان چې ټولې پیښې یې د شکمنو پیښو په توګه ډلبندي کړې ویلي چې د سیمې په کچه د کولرا 80 سلنه پیښې او له امله یې د مړینې 90 سلنه په افغانستان کې ثبت شوې دي. د راپور له مخې په ټوله نړۍ کې په 2023 کال کې د ثبت شویو پیښو شمیر د 2022 کال په پرتله 14 سلنه او د مړو شمیر 18 سلنه ډیر شوی دی. په راپور کې دا هم ویل شوی چې په 2023 کال کې تر 400 ډیر هغه کسان د دغې ناروغۍ له امله مړ شوي چې په اسانۍ د درملنې وړ وو. د ډبلیو ایچ او په خبره د کولرا پیښې په 45 هیوادونو کې ثبت شوي چې د تیر کال په پرتله 40 سلنه زیاتوالی ښیي او په 2020 کال کې دا شمیر 15 سلنه ته رسیده. ډبلیو ایچ او زیاتوي چې راپور شویو پیښو کې 80 سلنه د 50 کلونو څخه کم عمره لرونکي ماشومان دي، خو یو شمیر افغان کورنۍ چې ماشومان یې په دې ناروغۍ اخته دي وایي چې روغتیایي کلینیکونو ته لاسرسی نه لري او په شخصي کلینیکونو کې درملنه ستونزمنه ده. د ننګرهار د خوږیاڼۍ ولسوالۍ اوسیدونکي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
د مونږ په ساحه کې چې د کلینیک نشته دي او د ایصال چې ده ډېرې خطرناکې ناروغۍ دي. زه خپل شپږ ماشومان لرم، په جمعه کې خو ما یو ماشوم ایصال کېږي. که ولسوالۍ کلینیکه پورې ځو نو ولر کې خوړ لرو، هغې کې اوبه راوتلي، پرلوی موټر ځي نه، مجبور سپیشل موټر ونیسي او د مونږ اقتصادي وضعیت خرابه دی، اوس هم ورته نه کېږي چې سپیشل موټر ونیسو.
ځوانان او ډېر عمر لرونکي کسان هم له دې ناروغۍ کړیږي. د کندهار اوسیدونکي پلوشه په دې اړه ازادي راډیو ته زیاته کړه.
زم مریضې مورجانې مریضې سو د فی ډاکټر ته تلې خنو شلو او کورولا مریضې لرو نو هیڅ نه کیږي. ګون مور می مریضه ده، زم مریضې مګرمی ډیره ده او هیڅ وسم نه کیږي چې تداوی ځل لوګو.
په افغانستان کې د کولرا د ناروغي د زیاتوالي په اړه د روغتیا د نړیوال سازمان د وروستي راپور او د روغتیايي خدمتونو د نشټوالي او د کورنیو د شکایتونو په اړه مو د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت له ویاند شرافت زمان پوښتنه وکړه، خو د راپور تر خپرېدو پورې ځواب را نه کړ. له دې سره د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې کولرا د کولمو میکروبي ناروغي ده چې د ناپاکو خوړو او اوبو له لارې لېږدول کیږي، او هغه ټولنه چې روغتیایي خدمتونو ته محدود لاسرسی لري ډېرې زیانمنېږي. روغتیایي متخصصین هم له دې ناروغۍ د خلاصون یوازینۍ لار د پاکو اوبو څښل یادوي. د انتاني او ساري ناروغۍ متخصص ډاکټر فریدالله عمری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
سخ کال ډیر سیلابونه راغلل، یوازې دا د کولرا ناروغۍ فګراف نشي لوړولی، بلکې نور ساري امراض هم د ځان سره لوړوي. دوهم هم هغه مهاجرین زموږ چې د همسایه ملکونو یا نورو ملکونو څخه خپل وطن ته راغلل کیدلی شي په ساري ناروغ او ناروغۍ اخته شي، بلخصوص په کولرا باندې. دریم د سي اوبو څخه استفاده نه کول، او صحي یا پاک اوبو ته د لاسرسي نه درلودل، دا خپله باندې کسان په کولرا کیدای شي اخته شي.
ډاکټر عمری زیاتوي چې د بدن د معافیتي سیستم کموالی په ماشومانو او لویانو کې د کولرا د زیاتوالي یو بل لامل دی.
په کونړ کې د کابل بانک مشتریان په ولسوالیو کې دغه بانک د څنګه د پرانستلو غوښتنه کوي. دوی وایي د معاشونو د ورکړې په وخت کې ډیر بیروبار وي، او په سخته ګرمۍ کې د ورځو له انتظار وروسته بیا هم په اسانه نوبت نه ورسیږي. تفصیل واوري.
په کونړ ولایت کې د کابل بانک مشتریان وایي له بانک د معاشونو د اخیستلو پر مهال د ګڼې ګوڼې له امله له ستونزو سره مخ دي، او آن ډیر کله نه توانیږي چې په ټاکلي ورځ خپل تنخواه ترلاسه کړي. حمیدالله هم د یوې ملکي ادارې مامور دی، او د معاش اخیستلو لپاره له یوې لرې پرتې ولسوالۍ راغلی. وایي په ډیرو ستونزو تر اسدآباد ځان را رسوي، او بیا دلته ورته په ورځو ورځو نوبت نه رسیږي.
د کابل بانک د میاشتنی معاشاتو د توزیع په برخه کې ډیرې د دولت مامورین، نظامی مسؤلین او کارمندان د ګڼې ګوڼې د وجې نه یو تعداد ستونزو سره مخ دي. د دغې ګڼې ګوڼې په اساس باندې د ښار عامه نظم د خلل سره مخ شوی دی، نو هله غوښتنه مو ده چې دغه ستونزې دپاره یو حل لار جوړ شي، که چېرته د ای ټی ایم ماشینونه ورته اضافه کړلی شي، او یا هم د هغوی د مامورینو او کارمندانو په تشکیل کې وسعت راوستلی شي.
محمد یونس انیس چې په یوه دینی مدرسه کې ښوونکی دی هم ورته شکایت لري. نوموړی وایي د کابل بانک په مشتریانو کې داسې کسان هم شته چې په بدني او اقتصادي لحاظ کمزوري دي، او نشي کولی له خپلو ولسوالیو هر ورځ اسدآباد ته راشي، او یا هم په اوږدو قطارونو کې د زیات وخت لپاره انتظار وکړي.
جدل ته د ماش ته خستو په خاطر څوک راشي، نو د انتظار د پاره مناسب ځای نشته. ډیر مشران خلک علما بوکی دي، د خونځیو او د پوهنتونو د مدارسو استادان دي، یا په دې کې مایوبین دي، یا داسې خلک دي چې هغه تکلیف لري، بیماری او ناجوړوي. د ماش ته خستو په خاطر هغه په ساتونو ساتونو انتظار کوي، چې دا کار په دوامدار توګه باندې د ولسونو لپاره دی لوی مایوسۍ سبب ګرځېدلی دی.
د زیتوی چی بانک په یو غنمیشته سیمه کې دی، چې له مشتریانو پرته د عامو خلکو غنګونه هم پکې زیاتوي.
که دغه ساحه نسبتا ګڼ پوسه ده، ځکه نږدې د کونړ مرکزي روغتون دی. په دغه سره کولاره باندې تګ راتګ او هجوم د خلکو ډیر زیات دی. نږدې د ډاکټرانو دوکانونه دي، هوټلونه دي، او د عامو خلکو دوکانونه هم دي.
د نوي کابل بانک کوم مشتریان چې ازادي راډیو سره یې خبرې کړي، ادعا کوي چې په سلګونو کسان په دې هیله په اوږدو قطارونو کې سره لمر ته ولاړ وي چې نوبت پې راورسیږي، بانک ته به ننوځي او خپله میاشتنۍ تنخواه به ترلاسه کړي. د پوهنې ریاست کارکوونکی همت الله هم یو له دغو سلګونو کسانو دی.
کونړ د معارف کارمندانو په ځانګړي ډول ښوونکي، د اداري امورات او ټول مامورین په کونړ کې د معاشاتو د توضیع په وخت ډېر زیات رش او بیروبار وي، او یوه څانګه ده او ځای او ساحه یې ډېره محدوده او کمه ده، او مراجعینو مشتریانو ته ډېر سخت مشکل دی.
په کونړ کې د کابل بانک مشتریان د یاد بانک له مسؤلینو غواړي چې د دوی ستونزې په نظر کې ونیسي، او حل کولو لپاره دې لازم اقدامات وکړي. د یاد بانک یو تن مسؤل د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته د ځای تنګوالي پاړه د مراجعینو شکایتونه ومنل، خو وايي یوازې د ماشونو د ویش پر مهال یو څه ستونزې شته او له هغه پرته یې مراجعین کم وي، خو زیاتوي چې بیا یې هم خپلو مشرانو ته د مشتریانو شکایتونه رسولی دي. د یادونې ده چې په افغانستان کې د بانکونو مخو ته د خلکو د قطارونو جوړېدو مخکې ځینې امنیتي ستونزې هم رامنځته کړي، او دغه شان په تیرو دریو کلونو کې چې طالبان په دغه هیواد کې بیا واک ته رسیدلي، بانکي مشکلات زیات شوي چې دولتي کارکونکي هم اغیزمن کړي دي.
د دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. دا هم د دې سات لنډ خبرونه. د افغانستان لپاره د جاپان سفیر وایي چې هیواد یې په پام کې لري چې د افغانستان په 9 ولایتونو کې 115 شپېته لومړني ښوونځي جوړ کړي. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبري اژانس وایي د جاپان سفیر تاکایوشی کورومایا د غشمنه په کابل کې د طالبانو د ریاست الوزرا له سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر سره په کتنه کې وکړه. د بشري حقوقو د څار سازمان هیومن رایټس واچ د جرمني په وروستي اقدام چې افغانستان ته په ډله ییزه توګه یو شمېر افغان کډوال بیرته استولی اندیشنه شوډلې ده. د افغانستان د فوتسال ملي لوبډله نن د لوی وچو جام په لوبه کې د کوربه تایلند په وړاندې خپل وروستۍ سیالي کوي. که افغانستان دا سیالي وګټي نو د لوی وچو جام به هم وګټي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې افغان توپ وهونکی نوید زران به په ملا کې د یو ټپ له کبله راتلونکي اونۍ د نیوزیلند په وړاندې ټیسټ لوبه کې برخه وانخلي. د افغانستان د والیبال فدراسیون وایي چې د کامیر د والیبال کلب د آسیایي هیوادونو د کلبونو په سیالۍ کې ګډون کوي. ملګرو ملتونو خبرداری ورکړ چې په غزه ترنګ کې بشري وضعیت د ناورین تر حده رسیدلی دی، او نن د روسیې د مسکو او سن پیټرسبورګ په ګډون په درې اتیا سیمو کې د او ښارونو کې د والیانو د سیمه ییزو پارلمانونو د غړو انتخابات کیږي.
د ازادي ملما
د ازادي رادیو د نړیوالو ملمنه مو یو د افغان ډاکټره د چیل دوله سیسو راهیسی په بریتانیا کې اوسي. اوس نه یوازې طبابت کوي بلکې متخصص ډاکټران روزي. ډاکټر محبوب افغان ته شراغلاست وایم.
تاسو ډاکټر ریاس زموږ اوریدونکو ته په افغانستان کې به شاید جالب بدوی چې د افغانستان د باندې د وی افغان ډاکټر د ژوند او کار له شرایطو خبر شي ورس څنګه پیلوي.
اوس دغه د خپل د روختون کار سمه ده کم کړی مې ده، یعنی 50% نو په هفته کې درې ورځې زم کار ته پات درې یا څلور ورځې په کور کې یم. نو چې په کوم ورځ کار ته زم نو 15 بجې زباید راځي کسمه او بعد لږه د خپل ماشومان لپاره یا ماشومان خوندي اوس ماشاءالله لویان دي خو د غو لپاره ناشته تیار کوم او بیا د غوی مخصوصا ما د زوی لپاره د هغه کالیز تیار کوم سه کوم د سنټر ته ځي او بعد لږه خپل ځان چمتو کوم د کار لپاره روانه سم. نو تقریبا و بجې باید زه له کوره ووزم. په دې زموږ روغتون یو ساعت یا یو ساعت و 15 دقیقې ما له کوره فاصله لري.
د لندن د روغتون شرایط څنګه دي؟ هغه روغتون چې تاسو پکې کار کوئ
شرایط خو اوس خو موږ تقریبا شل کال نه زیات دلته تیر کړو، نو د لندن په روغتون په شرایطو باندې زه یو څه عادت شوم. شرایط ما ته ډېر په زړه پورې دي، یعنی داسې دي چې زه د خپل کار نه خوند اخلم، یعنی راضي یم. په دې حساب چې همکاران ټول ما پیژني، زه همکاران پیژنم او د یو د بل سویه یا معیارونو نه یو د بل معیارونو نه خبر یو، لکه سې کوم ډاکټر تر ما لږ څه تجربه یې کمه ده، هغې سره ما څه رقم برخورده، هغې سره زه یعنی سپکارت شروع کوم له زده کړې نه شروع کوم. هر لحظه هر قدم سی اخلم هر لاس شروم هغوی ته زه یو شی ورزده کوم او سی کوم لمانه تجربه زیات لري زه هغونه هرم په هر عمل کې زه هغونه یو شی زده کوم او همیشه موږ کله یو موضوع یو مریض یو بل سره تشریح کوو یا وایو په هماغه وخت کې موږ یو له بل نه زده کوو هم څوک تجربه ډیر لري څوک کم لري څوک پوهه ډیر لري څوک کم لري خو یو له بل نه ټول ورځ لاغه ثانیې نه سي یا دقیقې نه سي موږ قدم په روغتون کې ژدو موږ د زړه زده کړې په حال کې یو ستر څو بیرته نه راسو
دا ډیر مهمه ده چې یو بل سره منئ په ډیر ځایونو کې خلک نه مني چې یو بل څوک ترې زیات پوهیږي زیاته تجربه لري یعنی دا ستاسو په منځ کې عادي خبره ده
دا زموږ په منځ کې نه تنها عادي خبره ده بلکې یو لکه مسیر یا سي کومه رتبه جګه ای هغه ډاکټران مالې دې دې سي اکثر سي ترمایم رتبه جګه ده ترمایم تجربه زیاته ده خو کله سي یو مریض په ایسه کې تصمیم نیسي ما نه پوښتنه کوي سي زه داسې فکر کوم آیا تر سره راضی کته کوم بل څه فکر کوي یا ته غواړې چې کوم بل څه بده دې مریض په ګټه یې بیا چې زه خپل نظر ورته وایم هغه داسې نه داسې هغه به ما نظر نه اوري هغه به اوري او کله کله په هغه باندې عمل هم کوي نو دا دلته یو کلچر غوندې ده لکه کلتور غوندې ده که یو څوک غلطه فیصله کوي که هغه تجربه یې زیاته یا رتبه یې جګه یې تر ما نه پوهه یې زیاته یې بیا هم زه هغه ته دا ویلی سم یا دا جرات لرم همدارنګ د ما پیسه کې کله ما نه یو جونیئر ډاکټر یعنی تجربه کمې او وګوري سي ما دغه فیصله کیدی سي د مریض په ګټه نه هغه ما ته مستقیما ویلی سي هغه دا ډار نه لري سي زه به له دې نه خفه سم او هغه په دې مطمئنه دي سي زه خوشاله کیږم سي زه دې خبره واورم یا کیدی سي سي هغه یو کوم نوی څېړنې نتیجې نه هغه خبره یو ځنه یې ما خبره نو څه د هغه خبره باندې سوچ کولای سم یا که ووم نه منم سوچ وکې کوم او ځان به پې یوم
تاسو په امده روغتون کې چې کار کوي کوم مسولیت هم لري به له دې چې ډاکټر یاست
د مخ کې سه هر روغتون ته موږ د اول ځل انټرویو یا مصاحبه لپاره یا د ټاکنې لپاره ورزو یو ډاکټر د کار یو برخه د سی پیغه کې یعنی زه خپل ترزان کسرانو ډاکټرانو ته باید د توان ولرم سی هغه ته زه د خپل ول وکړم او کوم میتودونه هغه مانه په انټرویو کې پوښتنه کوي چې ته کوم میتودونه ته استفاده کوي چې ته خپل شاګردانو ته یا تاکس کسرانو ډاکټرانو ته کومه طریقې باندې ته زده کړې ورکوي دوم یعنی دام ضروری برخه د ماده کار سی زه په څېړنه کې څومره برخه اخیستای سم په څېړنه کې زه غواړم چې برخه واخلم کنه که زه وانه خلم معلومدار ده یو منفي نقطه ده په هر څېړنه کې سی په هغه روغتون کې تر سره کې چې باید موږ ډیر مثبت رول ولرو او په ډیر مینه او علاقه سره باید په څېړنه کې کار وکړو او مخې بوزنو او بل د موږ د کار برخه دام ده سی سکلم کته کزه خپل یو بل همکارو ګورم سی هغه لمانه مشرم ده کې د سې د روختون رئیس می خو د صحت له نقطې نظر را د کوم بل نقطې نظر د کار کولو مساعد نه ده نو زه باید هغه و دروم سی مریض سره په تماس کې نسی یا مریض په سټ کومه فیصله
درست مخه تر دې چې ستاسو دی اوسنی کار پاړه نوري پښتنې وکم چې د دې ځای شرایط څنګه دي ک راشو ستاسو لومړنی زده کړې ته لومړنی زده کړې می چیرې کړې دي
لومړنی زده کړې ټول کندوز دی انجنو پلیس کې تر ټول سم سنف پوری او بیا بدل دولسم ټولګي بیا موږ کانکور امتحان حالته کانکور امتحان مور کولو بیا په هغه کې کڅم چې کله سبا یا بل ورځ ایما د کانکور امتحانو خپل پلار مرحوم پلار خبر کو چې دا د انجینری ته ما اول انتخاب انجینری ده اگر ټول سه انجینری خود شزله لپاره دومره مناسب رشته نه ده مال نو زه چه انتخاب کم اول وای مطب انتخاب کم بس دغه په غوښتنه مطب اول انتخاب کو دوم انتخاب مم تبلو کو درېیم مم تبلو کو ما د درې انتخابو هغه درلود ما درې سره تب ولیکل
د لیسې د دورې کومه جالبه خاطره لري
تری خو ډېرې دي خو دغه د کانکور د امتحان یو هغه به درته ووایم د کانکور امتحان د انجونو د لیسې او د الکانو د لیسو ټولو په شیرخان لیسه کې وو یو لیسه سیکندوس په ښار کې وه او هغه شیرخان لیسې چې تر نورو لیسو غټ وو او صحنې او میدان یې او تعمیر او هر شی غټ ول نو هلته د ټولو د امام صاحب د چادرې ولسوالۍ د خان آباد د ټولو د لیسو زده کوونکو هلته د کانکور امتحان ورکولو نو یو شپه مخکې دوی ټول میزونه او چوکۍ د باندې راایستل ول هغه د جدي میاست وه سهار چې موږ امتحان ته ورغلو نو د شپې واوره سوې وه نو تقریبا یو لس پنځلس سانتۍ واوره په میزو چوکیو باندې پراته وه نو بیا یې موږ جنکۍ ټوله یوې خواته ودرولې هلکانو باندې ټوله میزونه او چوکۍ دننه کړو په صنفونو ته او بیا موږ ورغلو په خپل لاس باندې هغه واوره د چوکۍ نه او میزونه لرې کړه او موږ پې کېناستو او د کانکور امتحان هم ورکړو
جالب دیبا شاید و چې اس هم په امتحان کې د چا یخ کیشه چې واورم بینو یخ په مشاید ډیر کیدو
او شاید تاسو ته معلوم دی هلته مرکز ګرمي او د اشیان نول نو سنفونه خپل ډیر ساړه ول
د امتحان په نتیجه کې تاسو تب انتخاب کړی وو او تب ته بریالي سوی بیا د کابل تب ته لاړې هغه مو تر پایه ولوست
دیر لسوه پنځوسم کې کابل ته راغلو بیا یو دوه کاله وروسته چې کله دا د شوروي یرغل شروع سو خلکو هجرت شروع کو مخصوصا د کله روسي عسکرو سي اشغال نه وروسته یو تعداد افغانان ګاونډي ملکونو ته هجرت وکړو نو په هغو کې زه هم پېښور ته یا پاکستان ته مې چاته کو راغلم درې کاله هلته ووایو نو طب مې په نیمای کې پرېښو یعنې ختمولی مې نه سو هغه د ځینو کورنۍ ستونزو له خاطره مو سي هلکان باید وتلي وای له ملک نه نو د هغو سره بیا موږ هم مجبور سو سي اوسو هجرت هم وکړو بیا بعد له درېیم صنفه بیا ما څلورم صنف لپاره د پاکستان کې هلو زلو ته شروع وکړه سه کچیری
یعنی تاسو له کابل لاړې پېښور ته بیا په پېښور کې مو تب ته دوام ورکو
نه د له خاطر سیما د هیڅ هغه ګوندونو سه هلته په رسمیت پېژندل سي ول دغه ګوندونو هغه مې نه درلودو شمولیت یا دغه کارت مې نه درلودو نو یې ما په تب ته داخلېدو کې ډېرې زیاتې ستونزو سره مخامخ شوم او سی بیا کله دوم کال سی بیا ز ما درخواست ولجو بیا ز لاهور ته ولجلم نو لاهور کې بیا هم دا خبره و سی د ګوندونو کارت غوښتلو سی هغه ما سره نو سی په هند ایس ګوند کې ما نه درلودو غړیتوب نه درلودو بیا حالته ما یو دوه کشمیري ملګری پیدا کړی په لاهور کې سی دغه پلار وزیر د صحت په کشمیر کې به راغې د وزیر د تعلیم لاهور کې لاغه سره خبر وکړه او ماته سپیشل سیټ یعنی خلق کو او هغه بدل د سیمانه په انګلیسي ژبه د ټول ټپ د اوله تر درې مثلا په امتحانونه یې واخیستل بدل غې بیا ماته دا سیټ راکړو
په کوم پوهنتون کې د لاهور
فاطمه جنا میډیکل کالج ورته وایي هغه کې ټوله لکه د جنکو پوهنتون او استادانې ټوله ښځې وي
دغه طب پوهنځي کې چې تاسې درس وایو کابل کې مخکې درس وایو څه تفاوتونه مو پکې احساس کړل علاوه په دې چې د کابل د طب پوهنځی د الکانو نجونې یو ځای درس وایي او دلته بیلې درس وایي
دغه معیار د درس په کابل کې نسبتاً شو خو شاگردانو سکوم څومره زیار ایستلو هغه په لاهور کې ډیرو یعنی ما کابل پانتون کې باید زیات سبق ویلای وای سې زه په شنو مرک بریالی سوی وای خو لاور کې ما ته ډېر زیات ضرورت نه و ما مشکل انګلیسي و خو انګلیسي هلته ډېر زر زده سوه نه یوازې سې ما اول ځل خو په شنو نمرو مې بیا بریالی سوم خلاص مې کړو او افغانانو چې په لاور ته ویلو یو تعداد او هغه داسې نه ده چې څه دوی ملامتومه هغه دی زه بله خاطره یو تعداد و سې دوه چانس کې یا درې چانس کې کامیابېدل خو بیا هم د هغوی دغه
تاسو ویل چې په کابل کې درس شو لیکن په لاهور کې خلکو درس ډېر وایو دلیل څه و
فکر کوم چې دلته لکه دوی سی وای سی کمپټیشن یا رقابت زیات و دوی یعنی دل خاطر ستش او ست په شو نمرو بریالی سي نو ته باید زحمت ډېر زیات وباسې کابل کې ما ځکه فکر کوم چې سټنډرډ شته سي هغه د کانکور امتحان خپل په یو معیار باندې ولاړو د هغه معیار دومره شو سي شاگردان سي یعنی د شې استعداد خوندن او خو به هغه کې د لیات چا سي ډیر علاقه درلودل کوم له زده کړې سره هغه به کامیاب دي خو پاکستان کې یو بل سیستم او سي د هغه هر منطقې یو تعداد سیټونه درلودل سي باید راسي او د دې سیټ په حساب راتل سي په هغه کې زرونه د سدوی هغه شاگرد واخلي کوم شاگرد که نفوس لکه زر کسا و پینزه سیت اوم آغا بی اخستن شاگر تکره او کنو نو آغا سی کلا بطب تراتو بیانو مجبوره او سی زیار یا زامت دیرو باسی
لکه سنگه چی پا دیلیسی پا دوره که مو پخصون پا خیره که میو خاطره درلو ده پا پاکستان که پا لاهور که ده تب دلوستلو پا وقت با مهم کما دست قصه بون پا یاد ده چی زموږ دی اوریدون کله لپاره پزله پوری وی
د څه خاص جالب خونه ده خو یو شی ته مخ متوجی خو سه موږ څه فاطمه جنا کې وو تقریبا یو څلور پنځه کسه افغانانو په دې سه هر کال لته یو یا دو سیټه افغان ماجر یا ورکر سی وو نو یو څلور پنځه کسه افغانان مجلته لکه یو ګروپ هم جوړ کړی وو همیشه به یو ځای به او یو بل سره به په تماس کې وو اړیکې هم درلودې نور سیول زیات لکه د پاکستان له هر ګوټ نه راغلي ول یو شی ته موږ متوجه سو سي کله موږ به ملګري سو له نورو خپل ټولګي له زده کوونکو سره نو بیا به یو دو درې میاشتې وروسته به خبر سو سي هغه د کشمیر ده نو زما هغه لومړی ملګری سوا سي ما سره د داخلي په ایسا کې کوشش وکړو هغه د کشمیر و اول ما سره ملګری سو بیا وروسته هغه د کشمیر و بیا مې بل ملګری سموش پیدا کړ ما او دا بل که یو جای ګرځېدو هغه هم بیا تصادف دو درې میاشتې وروسته خبر سو سي هغه هم د کشمیر نو نه پېژم چې په دې کې او درېم موږ د کشمیر و آیا سیدا د موږ ستونزې یو رقم وي د موږ کلچر سره ورته وو یا د موږ لکه هغه د ځوان معیارونه یا خصوصیات سره ورته ول څه ورته والی وو د موږ په هغه کې
جالبه ده
او دا جالبه ده او له هغو کشمیري ملګرو سره تر اوسه پورې ما اړیکې سته نو له پنځه څلور اتیا وم او پنځه اتیا وم و نولس سوه څلور اتیا کې زه شامله سوم د نولس سوه اته اتیا کې زه فارغه سوم هغه ملګرو سره تر اوسه ما اړیکې سته سه کله لندن ته راسي نو دلته ما سره ویني او سه کله
یعنی تګ راتګ هم لري
تګ راتګ لرو له نسل سره وینو او همیشه په تماس کې یو
کله چې له طب فارغه شوي لومړنی کار مو چیرې پیل کړ
یعنی فارغ تحصیل سوم له پنجاب نه بیا راغلم مردان کې ماستر وکړم شپږ میاشتې مې پېښور کې وکړم او بعد لغه مې بیا په کار شروع نکو بیا نو ما د ډیپلوما لپاره هلی ځلې کولې چې یو تخصص واخلم او هغه ماته ډېر قیمته تمام سو. په دې چې یو کال ما د ښځینه ناروغیو په برخه کې ما په لیډریډینګ سې د زده کړې یو پوسټ ګریجویټ انسټیټیوټ د پاره کې ما تقریبا 250,000 پاکستانی روپۍ ما فیس ورکو او یو کال ما کار نسوی کولای سه ریزیدنشل کار ورته وایي سی حالت باید پروختون کې کار نو کو ستله سه ما په دې برخه کې د شته د ناروغي په برخه کې زلج نور معلومات پیدا کما یا په هم زیاته سی او تجربه می زیاته سی او بعد لغه بیا ما افغان سرجیکل روغتون وو یعنی د خاصی ورکر سیزال ته کار شروع کما خو هغه ول پښتنه دا وسه تاسو باید له دوه درې کسانو نمونه واخل سي دغه ګوندونو له رهبرانو نه لیونه تاسو ماته خبروي مال زه هغه نسم راوړی که هغه دا تصدیق کړي چې زه مسلمانه یم دغه تصدیق چا کړی د سیاق مسلمان ته بیرته ځنه راووتم خو هلته ما یو ملګری و چې هغه فاطمه جنا کې و خو هغه هلته کار کولو بیا هغه ویل وایي زه تا هغه ته ضرورت نشته تر اوسه موږ سره کار وکړو بیا مې هلته کار شروع کړو او په ځم کې مې خپل شخصي کلینیک خلاص کړو په پېښور صدر کې
بم څو کلال ته کار وکړو په پیښور کې
درې نیوی نتر نن نیوی پوری سه کار وکړو نن نه سو نن نیوی
ولې لندن ته ولاړې
لندن ته خو به شاید مې هیڅ وخت سوچم نو کړې فکر به مې نو کړې چې لندن ته ولاړ سم زه په خپل کلینیک کې ډېر مصروف وم ډېر راضي وم او ډېر تسلی کېدم چې کله ما افغانانو ما جرو شو ته خدمت کولو په 1990 کې ما واده وسو او بیا 1990 کې ما زوی پیدا سو زوی مې یو څه تکلیف درلود ناروغ او د زړه تکلیف درلود او سه باید عملیات وسی پاکستان کې د ماشومان او سه تر یو کلنۍ نه ورکایي یا کوچنۍ د زړه جراح نه درلودو نو بعد لگه بیا ما خوانده تصمیم نویسه راسو انگلستان تا او دلتا امتیانو نموار کرو او ما ده زوی ده ده زره ده عملیات تعقیب سو ده زره داکتر اغا ار شپک میس باد کتلو و مایناتو داشیانه کول اغا موتو لکو سمتو گوسی و خلاسی و بعد لگه بیا گوری شپک باو زل شپک میس ما کار پیشدو پده دو میسی په دې دوه ځلې شپږ کې ما دومره وکولای شو چې هم خپل کوچنیانو سره په کور کې وسم هم د تخصص امتحان لپاره مې آماده کې ونیوله.
تاسو د یوې داسې ډاکټرې په توګه یا داسې مېرمنې په توګه چې هم د کور ژوند په مخ بیایست د کور چارې هم ډېرې زیاتې دي، کور کار هم ډېر زیات دی، د اولادونو چارو ته رسیدګي او بیا په عین حال کې کار کول
لدی ستونزو سره مقابله کول او د ستونزو سره کار کول ډیره زیاته غواړي حوصله غواړي دغه بالکل سمه ده. د کور چارې لوي خوي ماشومان مې ول دواړه وړبل خو بیا مخصوصا چې ډیر کار او هغه ته ضرورت توجه ته ضرورت لودې مازو او سیاه مریسو
اولادونو په برخه کې کراتو وایشه وسوي څه کوي
لور مې ماشالله شوه. یو خو په هغه کې دوه خبرې دي، یو خو په خپل سبقو کې شوه خوري استله او بل دا د سي خپل کلچر او خپل وطن سره ډېر زیاته مینه ده تر اوسه پوری د دې باوجود چې سمیله نسته نه دلته یو ځل د اتلې د کابل ته په 2000 کې چې دا وکړه به په هغه کابل لیدلې مې نه ده خو چې څومره اورېدلې دي او څومره اوري بیا ډېر زیات هغه لري مینه لري
وسوي
دا طب وایي او امپیریال کې وایي چې په لندن کې ده امپیریال پانتون د دنیا په ډېرو شوچتو او معتبر پانتنو کې حسابي شي په تبوي اوس شاشه ماشاءالله پینځم کال ده زم کې دا یو څه د خیریه مؤسسو په حساب هم هغه ډېر کار کوي سه هر کال دوی یو څه هلې ځلې اخوا دې خوا کوي یو څه پیسې راټولوي او افغانستان ته لږي په مختلفو برخو کې سه د ښځو د تعلیم ده او د صحي اوبو ورکول دي د وینې هغه د مایا کول دي یا تیارول د مریضانو ته یعنی مختلفو برخو کې دوی دغه چاریټي یا خیریه کارونو ته ادامه ورکوي.
تاسو د لور خبره وکړه چې هغوی ورته خیریه کارونه کوي مرستې رسوي او تاسو ته معلوم نه چې افغانستان د پوهنتونونو لوی استادان په تیرو 30 کلونو کې پرله پسې وتلي دي، خصوصا هغوی چې په تیرو 12 کې روسل شوي وو هغه هم ووتل یا وځي. هلته ممکن د طب په شان علومو ته چې نوې تیوري پکې مطرح کیږي او نوې څېړنې پکې کیږي په هر میشتو متخصصو افغانانو ته اړتیا لا ډېره وي. آیا تاسو تکه څوک وایي چې د کوم پوهنتون استادانو ته لیکچر ورکړي څه کومک ورسره وکړي حاضر یاست؟
ما مخکې ته تاسو ته یادونه وکړه سي موږ په انټرویو کې یا په شروع کې سي کار ته ځو دا پوښتنه کوي سي تاسو د نورو ډاکټرانو په روزنه کې څومره برخه لري. نو ما د دین ځکه ډاکټرانو په روزنه کې ډیره زیاته فعال برخه درلوده خو همیشه به ما دا ځان سره دی هغه احساس کولو لکه نیمګړتیا سې زه ولې خپلو ډاکټرانو نو بیا ما څوکړل سې کله به نوې څېړنې به وي دلته ما به کوشش وکړو سې هغه به په پښتو یا فارسی کې ترجمه کما او داخل کې افغانستان افغانانو ته ولجم. اوس په الحال دا کله سې مورا پانتون او هغه یو کمپلیکس ده لکه له شونځینه شروع سوې ده تر پانتونه پورې. په هغه کې ما د طب محصلینو ته تدریس کولو دا څو کاله او دا اوس خو بند سو خو اوس د هغوی ډاکټرانو ته او متخصصینو ته اوس هم تدریس کوم. هر هفته موږ لیکچر لرو او دلته په لندن کې څومره ډاکټران افغانان زه پیژنم مخصوصا سیما کابل کې ما په ټولګي کې ول یا امام سنفیان ول هغه سره مې تماس تللی ده او هغه نه مرسته غواړم هغه یې ما سره همکاري کوي. بل دا سه کوم ډاکټران چې غواړي سه تخصص واخلي نړیوال تخصص یا بین المللي تخصصونه یا د انګلستان تخصصونه واخلي د غو لپاره د دین ځکه کورسونه زه ورته برابروم ورسره تیاروم ورلیږم سه هغوی ته اسانتیا وي. بله خبره مې دا و سه دا اوسنی ډاکټرانو سره سه تقریبا له 500 زیات متخصصین دي په کابل کې یو غوته سه هر هفته یعنی لیکچر ورکوم یا خبرې کوم یا موضوع باندې بحث کوم یا د دوی غو ستونزو اورما مسلسل دوی ته دا وایم سه تر لیکچر دا د سه تاسو ماته خپل ستونزې وایي سه سه در سره حل کوم او زه د نوې څېړنو کې پیدا کوم سه کوم سوال تاسو لري. دوی مانه دا غوښتنه وکړه سه موږ خو د دې بنلی تخصص امتحانونه سدي دا په دنن افغانستان کې نسته د دې لپاره موږ باید یا پاکستان، هندوستان یا دوبۍ ته ولاړ شو او نن سبا د پاسپورت او د ویزې مشکلات هم شته نو په دې سکه تاسو ته نو بیا ما د دې ځکه د مسؤلینو سره وایي یا په صلاحیت کسانو سره د دې امتحانو څخه خپل پکې ګډون لرم ځکه خپل د دې ځکه د ډاکټرانو امتحان اخلم چې دوی ته تخصص ورکوي زه اغوی سره می تماس نیولای هلی ځل کوم سه کدا امکان ولري سې دوی دا مرکز په افغانستان کې یا په کابل کې یو ځای موږ ډاکټرانو لپاره خلاص کې نو دوی دا ستونزه به کم سي.
تاسو د خپل کار په دوران کې چې کله په انګلستان کې مو کار کو یو موده تاسو اشاره وکړه چې کویت لاړی کویت ولې لاړی او بل دا برته وایي چې د کویت او د اوسنی کار یعنی د لندن د کار ترمنځ توپیر پڅ کیو؟
سکلې ما اولادونه را لویدل تقریبا دغه یو یو تاثر و موږ د اماده خسرګنۍ په فامیل کې سي د کوچنیان سي کباهر لملک نه لوی سي نو دوی کې د سي ډیر مفید نه یې خپل ټولنې ته دوی سره دا یو تاثر نو ځکه ماته مسلسل دغه خبره کېدله سي ته به دا ستونزې ما سي تیرې کړې دي یعنی کېدای سي نورو ښځو باندې هم دا تیر شوي دي له شروع نه همدا خبره وسي ته به دلته خپل مسلک نه پرمخ بیایې په مسلک کې به پرمختګ دلته نه کوې که به کوې بېرته یا به وطن ته ځو او یا به کوم اسلامي ملک ته ځو ولاړمه کویت که هلته نه مخکې ما هلته کار پیدا کړو متخصص په حیث بیا مې یو دوه کاله هلته تیر کړل زه له خپله کاره راضي وم خو بیا ما د ماشومانو روحیات د هغه ځکې محیط سره ډېر تطابق پیدا نه کړو د دوی لپاره مشکل دا وسي که هلته یو ماشوم له بل ماشوم سره یو څه زشته خبره وکړي ما لور به ویل سي دا دوی ته نارمل ده خو په انګلستان کې داسې نه وو که ماته یو چا زشته خبره کړې وای ما به خپل معلم ته به ویلی وو او معلم به هغه ته سزا ورکړې وه
د ازادۍ میلمنه په لندن کې میشته افغان ډاکټره محبوبه افغان وه